درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند میر احمد صافی په همکارۍ درته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا دې خبرونه د سر موضوع ده چې کسام ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په خبرو کې پرمختګونه شوي دي او دغه خبرې به نن هم دوام وکړي. دا خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو په سر کې خبرونه ده. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هتاو طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي پاکستان ته یې شپږ میلیارده ډالر پور منلی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له ګواښونو سره دې پام کوي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هتاو طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې اترې نن د شپږمې ورځې لپاره دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تېره شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي، خو د ده په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پر یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینې سرچینو ویلي و ښایي په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاوه خبرې اترې کړي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل شوې ده د یک شنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالبانو سره وګوري. دا جوزجان ولایت چارواکي وایي د 209 شاین کلی اردو درې څلوېښت سرتېري د طالبانو له اسارت څخه خوشې کړای شوي دي. د دوی په خبره دغه سرتېري د دوشنبې ناوخته په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د جوزجان امنیه قمندان سمونیار عبدالواحد وجدان پرون ازادي راډیو ته وویل لا هم د نورو سرتېرو پولیسو او ولسي پاڅونوالو په اړه معلومات نه لري چې د قوشتېپې ولسوالۍ د سکوت پر مهال له درکه شوي دي. د وای د ملي اردو ټول اسیران شبرغان ته رسیدلي. د ملي او محلي پولیسو او د ملي امنیت د منصبینو په اړه چې په سیمه کې ورکو تر اوسه احوال نه لرو، ځینې یې په خواره واره ډول را رسیدلي دي. دا جوزجان قوشتېپه ولسوالۍ د تېرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د دې حملې پر مهال شاوخوا 200 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو لخوا اسیران شوي دي. دا کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه په کابل کې یو ځانمرګی برید کوونکی هدف ته له رسېدو مخکې نیول شوی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په ټویټر لیکلی چې دغه حمله کوونکی غوښتل په کابل زنبق څلور لارې ته نږدې د معترضو وکیلانو خیمه په نښه کړي. ښاغلي رحیمي لیکلي دغه مشکوک حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی. د ولسي جرګې د تېرو ټاکنو ځینې بې نتیجې اعلان شوو کاندیدانو له څو اونیو راهیسې د تحسن خیمې درولې وایي په حق کې بې عدالتي شوې ده. د ملي اردو منصبین وایي د پکتیکا ولایت په نامنو سیمو کې به پوځي عملیات وشي. پرون د 203 تندر کلي اردو قمندان جنرال خان الله شجاع او په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیون دی پکتیکا ولایت ته سفر وکړ. د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد پرون ازادي راډیو ته وویل
د تندر خلی اردو قمندان ډاډ ورکړ چې د لویو لارو د امنیت ټینګښت ترڅنګ په هغو سیمو کې چې نسبتا پکې امنیت ښه نه دی او د خلکو د ډاډمن ژوند لپاره هم په یو شمېر ځانګړو عملیاتو کار کوي چې نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو سیمو کې ترسره شي. د بهرنیو ځواکونو قمندان هم په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او د تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړه چې له ګواښونو سره دې پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل زر به په هغه لوړ کچ د ایراني مغني کول پیل کړي چې اجازه ورکړل شوې، ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړه چې دا ډول ګواښونه بیرته ستاسو چیچلو ته راستنېدای شي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، ایران له تهدیدونو سره پام کوي، دوی بیرته ستاسو داسې چیچنې ته راستنېدای شي چې مخکې به څوک نه وي چیچل شوي. ترامپ دا خبرداری له هغه څو ساعته وروسته ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد به یې د جولای له اوومې نیټې د 3.8 څخه په لوړ کچ د ایراني مغني کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره د 2015 کال په اتومي تړون کې ټاکل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورډ له تصدیق سره جوخت پاکستان ته سمدلاسه د 1 میلیارد ډالر په اندازه د یو قسط ورکولو پریکړه وشوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې ویل دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د سیالمونېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دي. د پیسو نړیوال صندوق به د پاکستان اجرات په هرو 3 میاشتو کې څاري او د پور پاتې قسطونه به په 9 میاشتو کې ورکول کیږي. د پاکستان د مالی وزیر عبدالحفیظ شیخ پرون په ټویټر ولیکل دغه پور به د پاکستان په اقتصاد کې ناانډولي کمه کړي او د زیانمنونکو د خوندیتوب سبب بشي. د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به 6.5 میلیارد ډالر په اندازه مالیه راټوله کړي. د مالی راټولول تل د پاکستان د چارواکو لپاره یو له ننګونو ډکه موضوع ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو رهبرانو پرون د جرمني دفاع وزیر د اروپایي کمیسون د رئیس په توګه ونوموله. اورسلا واندرلین پرون په سټارسبورګ ښار کې د اروپایي ټولنې د پارلمان د مقر د لیدو پر مهال رسنیو ته وویل ورزلا واندرلین وایي زما لپاره مهمه دا ده چې ډېرې خبرې واورم، چې ډېر څه زده کړم، څو وکړی شم. په راروانو 2 اونیو کې خپل هغه لید اروپایي پارلمان ته وړاندې کړم چې په راروانو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې لپاره دی. میرمن اورزلا واندرلین لومړی ښځه ده چې د دغه مقام لپاره نومول کیږي، خو د هغې نومونه باید د اروپایي پارلمان لخوا تایید شي. هغه به د ژان کلاوریون کرزای ونیسي. بلخوا د پیسو د نړیوال صندوق اوسنۍ رئیسه کریسټین لاګارد هم د لومړنۍ ښځې په توګه د اروپایي مرکزي بانک د رئیس په توګه نومول شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دوستانو، د خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښې سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې. په سر کې مو د ازادي راډیوي مجلې یادونه وکړه چې د تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. د مخکې له دې نه چې د موسیقۍ خبرونې ته ورشو، راځئ چې یو دوه ریپورټونه راواخلو. که څه هم ځینې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې مذاکرې ښایي بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي او دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د سهیل شاهین په وینا ځینې مسلې پاتې دي چې باید پرې یوې نتیجې ته ورسیږو. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د سولې هڅې به په وروستیو 2 میاشتو کې ګړندۍ شي. صالح محمد صالح یې په اړه تفصیل لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د 8 پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلي دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سیویلي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې 8 پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې 8 پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوې دي. را روانه یکشنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب بین الافغاني غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیا د جرمني د یو بنسټ لخوا سوی چې د جرمني ترڅنګ قطر یې هم کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زادران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري، پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دی که نړیوال اروپایی ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دی، دوی باید دخالت په دې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښېنوي، اوربند اعلان کړي، جګړه د کلو نه وباسي، دا به د سولې ته یو لویه زمینه وي.
ویل سوي پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د هغه ځینې سلاکاران او د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان به د قطر او جرمني په کوربتوب په پلان سوي غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو، ویلي د قطر د یکشنبې او دوشنبې په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډه کې به شاوخوا 60 کسان برخه اخلي، هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي، نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوې بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دوه میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دوه میاشتو کې به بیا هم کوښښ ګړندی کړو، اما دا په واضح او منطقي لاره ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنۍ قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر تر څنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي، خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنوي.
د واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کړي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګي د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو، لکه مخکې مو چې ویل د دې خپرونې زیاته برخه ستاسو د خوښې سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې، خو مخکې له دې نه چې دې پروګرام ته ورشو وروستی مطلب راخلو، او هغه دا چې راځئ واورو لویدیځې او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې، ورپسې ستاسو د خوښې سندرې او پیغامونه خپرېږي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته پام کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه کړی دی. برتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، ترامپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې له نویو اقداماتو پرده پورته کړې ده او هغه دا چې په افغانستان کې د خپل هیواد د ځواکونو شمیر له 1400 څخه 9000 ته راکم کړی دی. د ټایمز په وینا په افغانستان کې د امریکا 43 حضور چې د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته پیل سو، د امریکا په تاریخ کې دا د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ورځپاڼې د ولسمشر ترامپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې په فبروري میاشت کې خپل ملت ته په خطاب کې ویلي وو امریکا نه غواړي په یوه نه ختمیدونکې جګړه کې مبارزه وکړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د ترامپ اعلان ډېر حیرانوونکی. د ورځپاڼې په وینا داسې ویل کېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو به له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا د ځواکونو د وتلو مهالویش معلوم سي. سټارز اند سټرایپس همداراز د جرمني په ابتکار بین الافغاني خبرو ته پام کړی چې په قطر کې راتلونکي اونۍ کېږي. د ورځپاڼې په وینا دا غونډه په یو وخت په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. مایک پامپیو کابل ته سفر وکړ او تر سپتمبر مخکې یې د سولې د توافق په اړه هیله څرګنده کړه. ډونالډ ټرمپ د ځواکونو د کمولو خبر ورکړ او د لومړي ځل لپاره د لویدیځو هیوادونو په کوربتوب په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې کیږي. طالبانو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړي خو مخکې یې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره لیدلي دي. دا ځل هم طالبان له شاوخوا شپېتو سیاستوالو، مدني ټولنې له استازو، فعالانو او خبریالانو سره ویني. د سټارز اینډ سټرایپس په وینا